السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو موږ غږ لازدې رادیو اوري تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان سیمې نړۍ په اړه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مسایل اوریدلای سي روانه یو ساعت خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د دې یو ساعت خبرونه د سر راپور دادی چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالي ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفاده ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګې اونیس پروګرام هم مهیروي، خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دادی چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلي دي. د غرض اوري چې د پاکستان د کورونی چار وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن ماسسې په څیر نورې مرستندوی ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي. لومړی د افغانستان کورونی خبرونه له ناجیه ساپۍ اورو.
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل او ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ رانه شي. خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویل چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، نواد، د زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشل لپاره بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومی نن د خپل سل کاری پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې د تذکرو د ویشل لپاره فنی کارکونکي هم ګمارل شوي دي.
آمادگی لازم از طرف موجود است.
زمون لخوا لازم آمادگی نیول شوی دی. یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې د هغه لپاره موږ د جمهوری ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو ترڅو دا پروسه پیل کړو.
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبري الوي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات روغتي مسؤلانو د دغو زده کوونکو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی اوري.
امریکان خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنی برخه ګڼل کیږي. په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرم وپېژندل سي ساتل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل. دا په وروستیو پنځو میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي. په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. پنځه تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس، شرف احمد محمد، مسعود جلال، سلام اواد، سعد ناصر، مقبل الاداني او محمد علي سلیم الزموکي نومیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستې رسمي مراسم ترسره کړل. د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د مراسمو ته نږدې 8500 نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې. د آذربایجان یوه اوسیدونکې سابینا وایي
It is very important for us and it is very big event for us
because اروپای اولمپیک موږ ته ډیر مهم دی او ډیر خوشاله یو چې موږ په هیواد کې تر سره کیږي دا به سیلانیانو ته زموږ هیواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د الهام علیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو خبریالانو حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چیلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هیواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چیلډرن په نوم موسسه بندوي د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان پر د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي د امریکا د متحده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لسرزی په روختون کې بستر وو پرون له روختونه ووت جان کیری پرون له روختونه تر وټولو وروسته په باستون ښار کې خبريالان ته وویل چې د ایران په اړه پاتمی مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپین مانی او پروند ولسمشر سره وژدې خبري وکړه په کابینه کې هم خپل همکارانو سره ژغیدلې موږ ديني حساسې پریکړې کړې چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي ما په ویانه کې هم خپل همکارانو سره خبري وکړه او زبا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم ز له مسایلو د مسایلو په جریان کې او په راتلونکو ورځو کې به په یوه مناسب وخ کې برتاویانه تولرشم څو د مذاکرې چې په حساس حالت کې دي فشار ور باندې راولم چې پرمختګ وکړي د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسه کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښیمانه شو د لتیرو له ورځو راځي په روختون کې بستر وو د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبی کوریا کې شاید د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیات شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښه به له کنټرول وځي په جنوبی کوریا کې یو څلور اته ډیر کسان تر اوسه په دې ویروس اخته شوي او څوارلس تنه یې له امله مړه شوي دي داسې ګڼل کیږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبی کوریا ته ور وړی وي په جنوبی کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل شوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه د روغتیا د نړیوال سازمان برستیال مشر کې چې فوکو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبی کوریا د مخنیوي لپاره تیاری نه لري د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او نو څرګندو کسانو تیر شپه د روسیې په جنوبی ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده په دې ښار کې د اوکراین قنصل ویلي حمله کوونکو تیر شپه د سفارت د ودانۍ ولس کړکۍ ماتې کړې دي حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتي او د ودانۍ یو میسي لوحه یې شکولې ده حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پیښې په ارتباط لا څوک نه دي نیولي د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی
د افغانستان سیمیون لري خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل ک غواړی دا خبرونه بیا ولولي یا واوري نو د ازادي راډیو وی پانی تورسي ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او ار جی د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای یو شمیر وسلواله ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفادې ځان ته اډي جوړ کړي په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلای سي د غرض د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای چې د هیواد دولس ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد وسط داره باقی مانده شان وضع نرمال است اما مانایی نداره که وضع نرمال در این تحرکات دشمن وجود ندارد
خو در افغانستان دولی سی جرگی غری پر حکومت انتقاد کوي د دغه جرگی د کورونی امنیت غری سالی محمد سالی په هیواد کې د امنیتی وضعیت د خرابیدو پرتبات بندی دستی وی
دا مرکزی حکومت مغالی ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والی ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په هکله ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بارونیو اثارو په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خپرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل هلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سر ملتیا وکي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خبرېدو ته آماده دی. تاسو زموږ غږ لازدې رادیو څخه اورئ. دا زده رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په سل شریعت 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپه دا اورېدو وړتي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د زده رادیو خبرونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چار وزیر وایي یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق قلومي نن د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغو وسلوالو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنګیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکو وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسي او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نورحل مرزي احمدزی څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومي د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د وی اډې په جوړولو سره له افغانستان بهر له خپل خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومي ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیری د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یو اډه جوړ کړي او بیا له همغو سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړی، څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره ناوړه ګټه پورته نشي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد پخوانی ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلي کرزي د روسیې له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنی ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې د دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی و، خو ویلي و چې د دغه ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د قانون او پترولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی، او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یوه ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینی وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
له بده مرغه یو قوي باور دا دی چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. له بل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځان ته یې مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکز یا اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلورزنیو کاري پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شغلي علومي زیاته کړې چې په راتلونکو سلو کاري ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي تر څو هیواد ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیول سي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپورت چې همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنوي عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمېر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شنډ کړي. دی وای په همدې شپه ورځ کې زموږ 12 ولایتونه د لومړۍ درجې امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولمی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړۍ درجې امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه ول چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی ولمی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه بلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه ته په کتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري تر څو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درست ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه سرګندونه کوي چې د دفاع وزارت معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې مهال د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمې د لاسه ورکړې دي. د پوځي چار کارپوه جاوید احمد کوهستاني
متاسفانه دولت برنامه‌ای را که باید عملی نکرد
دی وای بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیوه اړخه د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشروعیت تر سوال لاندې راولي او هغه ضعف کوي. د افغانستان په امنیتي او سخترونه کې د مدیریت ضعفالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتي نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګه هم د هیواد امنیتي وضعیت پر اندیښنه شولې و. خو د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پر شاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمېر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولمی زیاته کړه چې افغان پوځیان د مهال دفاعي حالت څخه تاروزي حالت راوتلي دي.
په په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د ښه والي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی مې ورڅخه د امنیتي وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نورو کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلاتو سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي تر اتک سره د سولو خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتک د افغانستان اوسني نظام تګ راتک او راکړه داشته د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي که مونږ تاسو ټول غیرې رسمي خبرې اترې شروع هم دي. دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تعروضي حملات شروع کړي دي چې مونږ تاسو دې شاهدان یې. نو زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د تحصیل لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حملې زیاتې کړي، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي. بله
بله بله بله همداسې.
وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي نه څه دی چې د دوی جواب چېرته وي خو مونږ خو پوهېږو د وطن خلک کښې د دوی خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده همهنګي کمزورې ده. یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثره همهنګي نه شته او یو د بل نه مسؤلیت د بل وراچول دي او داسې ښه اراده هم ورسره نه شته، بل پلان نه لري. دې سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله مونږ مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نه شي عملي کولی او دې سره پلان ګزاري نه شته، ستراتیژي د راتلونکي دپاره نه شته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرو نه سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نه شته. یعنې دې سره بنیادي پلانونه نه شته، دې سره د تعروضي پلانونه نه شته، دې سره د دفاعي پلانونه پلانونه نه شته. حتی دوی هغه کومې هغه پوستې چې دوی جوړې کړي دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري هغه پوستې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پوستې غیر معیاري پوستې جوړې شوي دي داسې لکه عرضي غوندې کار، یعنې ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې دپاره چې دا وضعیت سم سي او بلاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تعروضي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني.
یو محلي ادارو ته باید مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قومندان د امنیت ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېره مهمه ده. د یو پاک او سالم ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقویه شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کارت هغه و ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه همهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده ورسره بې د هغې نه هم زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات کښې مرم، ولې تعروضي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که مونږ طالبان سره هم جیت نه شته، هغې سره هم هلیکوتر نه شته او هغې هم هوایي ځواکونه نه لري خو هغې په تعروض کښې دي او مونږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې په کار دوی وځي کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات په ځای کښې کېږي په کار ده مخکې مخی نزی خونسا کی زیاده توجه باید زدی آغا آغا کشپور گانون تا بازو کی و سرمیه گذاری پا کشپور گانون سر و سر پرنه را شوی کشوی لده را کم آده او کشوی او کورسر شوی ده آغا مصارف آغا امکانات هم دی پا صحیح زی کنیدی مصارف کری پا کار ده در یه تا دیر توجه وشی امکانات تا برابل کی ده امکانات نروس تا باید نزارت وشی دار یه را مهم آده
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له دې ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجراییه را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت شي، بودیجه، امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او محل بش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریس په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په حق له تصمیم ونیسي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسئلې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر اچین دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانونه هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانونو د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپلې مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سات دونیم بجې سولې یو ور بیا لند خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخشي ناجس اپې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت به د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناسرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبی ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو او ریدلو لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپې ته غوږ سو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوی و. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل کا پنګوالو او سوداګرو ته هم داسې زمينه برابره شي پر اقتصاد بخاغي وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار یې پر اقتصاد خغیز کړی. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغې ټولنې مشر شهلا ازادي رادیو ته وویل
دا څه څه سره سره پښتو هغه به سره غانې کوم دي مان په پښتو دي نو دا هغه پیسې اخلي د خپل اولادو مسلات یې کوي. نو الفا من خوشاله دي خو څه معلومات چې نن سبا د سره کاروبار د نارینه و نسته نو چې وخت د نارینه و کاروبار نه شه زم یو شی و سره ونه کینو چی څه بس دا هغه انسانانو ژوند به چی.
دوی همدارنګه لاړوندو دولتي د روسخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسولان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
د زده رادیو خبرونه اوري. د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پرې په استرو شارونو کې د اف ام په 15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 سپاو اوریدلای سي. د خبرونه په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکونه افغان ماشومان د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاته او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډیره د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو ته راوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنی پرون د ماشومانو د کار عزت نړیوال ورسوه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید ده. زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه کړو. پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسېدونکي. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی. بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسېدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي رادیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرست وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګا لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پر ورځ خپریږي، د نن ورځې لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر اورېدو وروسته پیلېږي او تر 15 بجو پورې دوام کوي. د دې خپرونې په لومړي او ساعت کې په افغانستان کې د قانون پر موضوع باندې بحث لرو او دوامه نیمه یې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو پر موضوع ته ځانګړې شوې ده. نو که تاسو غواړئ په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، د ازادي رادیو ته زنګ ووهئ چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونه سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د کورونا چار وزیر پرون ویلی چې د هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن ماسسې بندول وروسته نورې خیریه ماسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه ماسسې بیا شکایت کوي چې په هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمند دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیه په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له سبته وایستلې. پارلمان ته وړاندې شوی د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یو مسوده به د چارواکو لپاره د اسانه کړي چې د هغو ډلو یا موسسو مخه ونیسي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندېښمنې نسي. د زیاته کړه
آپکو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنج میں خی او نیک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہم چتا چی دخ پلی زنگل ایجنڈا لمخی دخل گو دجوان دسکو کالی او پر مختق لپارا کار کری زو پا دیلر کے نڑے والو خیریہ مؤسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پاکستان کی آغو مؤسسو تا ہر کلے وایو چی خکار کری خو دی باید دا پاکستان دا قانون در نوی اوکری او لخ پلی دائری پخیو نباسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ پوهیږو چې کومې موسسې په دې توماتي کمپاین کې لاس لري. دا پروپاګند باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسي. خیریه موسسې په دې وروستیو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. دا موسسې په پاکستان کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمېر خلک اوس هم په بېوزلۍ او فقر کې ژوند کوي. د دغو موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هیواد تر ټولو بېوزلي او پر شا تللې ایالت دی کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته په راستول سو اس ام اس نو کې یو هم دادی چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اس ام اس کې لیکلي چې ورس تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه لشکېلو خوا غواړم. البته په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خوا غوښتنه ده چې لږ تر لږه د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټول د سولې تږی دي. هیله ده دا موضوع جدي ونیول سي کنه نو د روانې جګړې څخه به څوک هم ګټه وانخلي. حمید الله د هلمند له لشکرګاه ښار څخه په خپل سوالي پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او د هغې جګړې لپاره نور قرباني ورنکړو چې ګټه یې پردو ته رسېږي. شفیق الله له کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل ژلې اس ام اس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلې او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org کې د نن ورځې او دغه راز د تیر ورځو راپورونه، مرکې او نور خبري مطالب او دغه راز مجادله پروګرامونه ولولي او همې واوري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نورو سترو ښارونو کې د افم په 3.15 څپه اوریدلی سي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 2290 څپو د ازادي رادیو خبرونې په صافه واضح توګه اوریدل کېږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ادرس هم دی facebook.com/ازادي رادیو. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر پاڼه د ازادي رادیو دا ده چې twitter.com/ازادي رادیو. له دې سره د رواني خبرونې خبري مطالب او راپورونه پای ته رسیږي. د خبرونې په پاته برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپلو هلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغانه پیغله ده چې په نننې تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې لنګ دې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سکه کال څومره ممکن ده. ملتیا می وکړې ز نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ را لوی شو نو په خپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب تر څنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس تر څنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ 1.5 ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، او ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو او خپل آینده مخ ته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردي کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیدل لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړ چې موږ مکتب ډیر لرې دی، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دا کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرېنښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخ ته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
ډېر مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان طب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 1500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګ نمرې مې واخیستلې او اداري او تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خدا جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو درشم د می باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او د نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
څه وایي چې ژوند خادی او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زورور دي چې هر وخت به دې میلمانه وي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل به دې تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او زغم له لاسه ور نه کړ. په یوه شخصي پوهنتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې ښه وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي او کور ور باندې بسیا دی. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخت نه همداسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو داسې ښکاري لکه دې چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه مې بېرته ډېر څه زده کړل.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ د توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه چې موږ ترلاسه کړې وه هغه همدغه وه چې اوس نیم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسیږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بېطرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې تاته نه رسیږي. دوی باید په خپل اولاد نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو. دا تغییر موږ تاسو راوړی شو که هر څوک ځانه کوشش وکړي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. همزولو، آغلی شکیلا اماج وویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دي. په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځورېږي بیکاري ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټ کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تاسو واورئ
برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې خود دین او سنزو له کبله پاتې سو خو روسي پریکړه تر رسیدلی او هوکړه لیک لاسلیک شوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل شوی نه ده خو په نشته وخت کې به پیل شي. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري. دوی په بیلابیل برخو کې کسان لرنه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف تلیف کارگر خواسته.
خو اوس ده همدغه وزارت چرواکی وای چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبري واورو هم زولو چې له بیکاری او دولت ته ګیله مندي.
کمس ماس پرهات چوکنار کزار کزار کس بازار خو ماست کار نیست بیکاری چی کنیم امید بود از بریم دزی کنیم والا میتونیم نفرم بکشیم.
نومی فرهاد ده دل د ساکیندون کشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته. بیکاری ډیره ده څه وکړو؟ مجبور یو لدی ورسته غلا وکړو خلق وژنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خو د خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو. په دې هله داسې نه کو چې دولت به مو جوړ شي خو لورز بلې ته پس خرابېږي. وایي دولت له غریب جوړیږي کنه نو نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغمه نه استه پاکستان کیم ولا کوي
امی وزیر صاحب کولم رشتموی نه مولا چاکلیټ په میشل پرسه زمره ولا نه قصه په ابو شیا کپ نه وکاس
نه می سایدا سان خطر ته سودا نفر بیا دا شهر دا خو از د مو اعلانې نه ست از مخترا ورسیږي د امازوی بوزدی خال ازوی بوزدی کاکا ازوی بوز پلانکای بوز یو تعداد نفرم که ځان ساو کې دی پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب مانه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کی صاحب مانه د کابل دغه سړا وا پټول خطر باندې نور کو په دوبای باندې نور کو صاحب مانه دام خپل خاور ده پر دې وطن زړه خړلې نو لدی بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب مانه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دی جوړ شي پر دې ملک ته دی خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب مانه
تابت کرم خارو سینا زمز در چه سرگردانا بیا قوتو جگ دلکا دلالونو بادخشانا
سکال بیا دغه وزارت د کارموندنی او قوای بشری عمومی مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایی شوه خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت هم متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیګلو کار نهایی شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې مکتویزه رانه کړل شوې خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پایله عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو. کارګر د شرکتونو له خوا لیږل کیږي. نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شویو کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي. نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
Bye.
ولاړ وي